دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماس پښین یو بجې سو ز بوریوال کاکړیم سلامونه مې ومنه. په دې خبرونه کې په کوټه کې د پرونی چاودنی په افغانستان کې د سولې پاړه د پاکستاني وزیر اعظم سرګندونی او یو شمیر نور موضوعات د دې خبرونه برخه دي. او هم داسې به تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام تاندهلی د دې خبرونه په دویم نیمای کې وړاندې کو. خو لومړی به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار مجید بابری وړاندې کوي.
مشال خبرونو سره ټکی په کوټه کې تیر مازدیګر دوه بمی چاودنو څلور کسان وژلي او شلو نه زیات شي چوبل کړي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې په تیرو پنځو میاشتو کې دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرۍ په څلور سوه دیارلس پیښو کې درې سوه اووه پنځوس کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې د تختول شوو دوو چکی جنکو هانا همپلووا او انتوني خراستسکا یوه نوې ویډیو خپره شوې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې پرون مازدیګر د یاد خار په زرغون سړک چې د ډبل سړک په نوم هم یادیږي دوه بمی چاودنو څلور کسان وژلي او شاوخوا شل تنه نور یې ټپیان کړي دي. زموږ خبریال د چارواکو له خولې زیاتوي چې چاودنه د پاکستان د شناختي کارډ جاري کولو صوبایي دفتر سره نږدې شوې ده. د کوټې د پولیسو یو مشر سید احمد مبین د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل
چاودی دون کی مواد په ولاړ بایسکل کې ځای پر ځای سی وو چې وزن یې له 15 تر 16 کیلو ګرامو پورې وو او د ریموټ کنټرول په وسیله چاودل سوی دی. تر چاودنې وروسته د یو موټر د ګاز ډبه وچاودل چې هغه هم په خلکو کې لاو یا خبره کړه.
تر دا مهال د دې پیښې پړچا پر غاړه نه اخیستې. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې په تیرو پنځو میاشتو کې دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرۍ په څلور سوه دیارلس پیښو کې درې سوه اووه پنځوس کسان وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال له وینا تر مخه نثار علي خان دا خبره تېره ورځ د سینټ د غونډې پر مهال د پوښتنو او ځوابونو د وقفې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند سره د تعلق لرونکي سینټر زاهد خان د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. هغه زیاته کړې چې په دې پیښو کې نهه سوه اووه ویشت کسان زخمیان شوي هم دي او د ټولو نه زیاتې پیښې په خیبر پختونخوا کې شوي دي. چودري نثار علي خان د سینټ دغه غونډې ته د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې د دفاع د وزارت په حواله وویل چې د 2008 کال نه تر 2013 کال پورې په قبایلي سیمو کې درې سوه اوولس ډرون بریدونه شوي چې پکې د وژل شوو شمېر څه د پاسه دوه ویشت سوه دی او په دې کې څه د پاسه یو ویشت سوه وسلوال او اووه شپېته عام اولس وژل شوی دی. په پاکستان کې د هغو دوو چکی جنکو چې اووه میاشتې مخکې په بلوچستان کې تختول شوې وې یوه نوې ویډیو خپره شوې ده. دغه ویډیو د تختول شوو نجونو د کورنو غړو پرون خپره کړې. پنځه ویشت کلنه انتونیا او څلېرویشت کلنه هانا په داسې حال کې وتختول شوې چې د هند په لور روانې وي. د دوی ویډیو د اګست په میاشت کې ثبت شوې او داسې ښکاري چې دواړه له یو بلې بیلې ساتل کېږي. هانا وایي چې روغتیايي حالت یې د خوراک او اوبو په خاطر ښه نه دی او زیاتوي که مړه شوه نو غوره ګڼي چې په خپله پلرنۍ هدیره کې خبرو ته وسپارلې شي. دا وایي
Help me to go home soon. Please make the biggest
دوای را سره مرسته وکړئ چې زر پورته لاړه شم. لطفا د پاکستان پر حکومت زیات فشار راوړئ چې زما له اغوا کوونکو سره همکاري وکړي. لطفا دوی ته څه چې غواړي ورکړي. زما سره مرسته وکړئ چې زر کوړه لاړه شم. انټونیا بیا د چک جمهوریت له حکومت غواړي چې د پاکستان په حکومت فشار راوړي چې د اغواکارو غوښتنې ومني. په یو بل ویډیو کې چې په خوخ پر شوې و دوی ویلي وو چې اغواکار په امریکا کې د یو کېد پاکستانی د خلاصون غوښتنه کوي. پرون د جرمنی په برلین ښار کې د جرمنی د صنعت او تجارت د اتحادیې په یوه غونډه کې د دغه هیواد وزیر خارجه گوجی او ویسټرویلی پاکستانی او د جرمن تاجرانو ته په خپله وینا کې وویل چې پاکستان به د جرمن تاجرانو لپاره نور هم د پام وړ وګرځي که چېرې یورپي پارلیمنت پاکستانی مصنوعاتو ته د یورپ منډیانو ته د درآمد اجازت ورکړو. ښاغلی ویسټرویلی زیاته
کړه
دوی غواړم چې د پاکستان حکومت په دې لړ کې د اصلاحاتو تګلاره جاري وساتي. که څه هم ځینې اقدامات به د خلکو خوښ نه وي، د بهرنیو سرمایه‌کارانو لپاره قانوني تحفظ کې خوالې ډېر ضروري دي. د قومي سلامتۍ پر راتلونکي تګلاره کې ضروري ده چې امنیتي چیلنجونه په پام کې وساتل شي. ښاغلی ویسټرویلی په جرمن سوداګرو ټینګار وکړ چې پاکستانی منډیانو ته دې پام وکړي. پرون د جرمنی یو عدالت په افغانستان کې د ناټو د الوتکو په بمبارۍ کې د یو نوي وجل شو افغانانو د خپلوانو په شکایت غور پیل کړ. د بون د سیمې د عدالت ویانس فیلپ پریتسی پرون وویل چې د عدالت د 2009 کال د سپتمبر په 14 نیټه په دې برید کې د ښکېلو دوه امریکایي الوتکو لخوا ثبت شوې ویډیو هم وکته. یو جرمن پوځي کرنل د دې بمبارۍ حکم وروسته له دې ویرې ورکړو چې کېدای شي وسلوال دوه تختول شوي د تیلو ټانکرونه د دوی د پوځیانو پر ضد برید کې وکاروي. په بمبارۍ کې اکثره وژل شوي کسان هم وګړي وو. جرمني د هر وژل شوي کس خپلوانو ته 15,000 ډالر تاوان ورکړی. خودغو کې څه کسان د نور تاوان غوښتنه هم کوي. اسرائیلو په ختیځ بیت المقدس کې د یهودو لپاره د نوو کورونو د جوړولو د پلان اعلان کړی دی. د اسرائیلو د کورونو چارو وزارت پر وویل د رمات شلومو په سیمه کې د خوشا 1.5 کورونو د جوړېدو د پلان منظوري ورکړل شوه. اسرائیل د بیت المقدس جوړ ښار ته نږدې د لرغون پوهنې او سیاست د یو مرکز د جوړولو پلان هم لري. اسرائیل دا اعلان څو ساعته وروسته له دې وکړ چې 43 فلسطیني قیدیان یې د امریکا په منځګړتوب د اسرائیلو او فلسطینیانو د سولې د خبرو د بیا پیلولو په لړ کې خوشی کړل. د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس ویان نبیل ابو رودینا د اسرائیلو دا د نو کورونو جوړولو اقدام د سولې د بهیر لپاره ویجاړونکی وباله. یوې مشهوري امریکایي مجلې چې هر کال د نړۍ تر ټولو طاقتور شخصیتونه د شخصیتونو فهرست جاري کوي سخت کال د روس ولسمشر د خپل فهرست په سر کې راوستی دی. فوربس مجلې د ولادیمیر پوتین د نوموونې په ترڅ کې ویلي چې نوموړی په خپل هیواد کې تر ټولو زیات طاقتور شخص دی. د مجلې تیر کال د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نړۍ تر ټولو قدرتمند سړی نومولی و. د فورس مجلې د سخت کال په لیست کې د چین اوسنی ولسمشر شی جین دریم دی، پاپ فرانسیس څلورم او د جرمني چانسلر انجلا مرکل پنځم ده. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې مجید بابر وړاندې کول. په کوټه کې د چهارشنبه په ورځ نوښته یوې 14 لږ څلور تنه وژل دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت ضروری دی. افغان چارواکي وایي چې د سولې د عالي شورا یو پلاوی به په پاکستان کې له ملا عبدالغني برادر سره ملاقات کوي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې چیرې افغان حکومت له دوی سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نه کړ، له افغانستان سره به د امریکا مرستې ناممکنه وي. د آسیا پرمختیایي بینک له افغان حکومت څخه غواړي چې د 2014 کال د اندېښنو په اړه د جدي ګامونه پورته کړي. د سیاسي حکومت او انتظامی چارواکو ترمنځ همکاري څومره ضروری ده؟
که په شریکه دی رواني نو ښه پالیسي جوړېدی شي. د پالیسو نه زیات مهمه خبره دا ده چې د امپلیمنټیشن د ټیکي.
یو نړیوال رپورت وایي چې په پاکستان کې د نارینه او میرمنو ترمنځ واټن زیات دی. د ښځو د چارو کارپوه وایي
خواړوم چې زمون زنانه د څنګه چې ترقی وکړي، خو اخر څه وجه ده؟ دا زمونږ سوچ دی که دا څه دي کوم وجه نه چې دا زنانه تر اوسه پورې دومره رسو پاتې شوي دي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې اوریده، پر مازیګر په کوټه کې 14 څلور تنه وژلې او شاوخوا شل اتنه نور ټپی کړی دی. 14 د پاکستان د تذکری یا شناخت کارډ ورکولو صوبای دفتر ته نږدې سوی ده، خو د 14 مسولیت له کومې وسلواله ډلې نه دی منلې. په دې اړه نور تفصیل کوټې د مشال ریډیو د خبري البارکوال میخل په ریپورت کې.
د چهارشنبه په مازګر د کوټه ښار جنوب لور ته پر زرغون سړک باندې چې په ډبل سړک هم مشهور دی بم چاودنه وسوه، او ورپسې دویمه چاودنه وسوه چې په نتیجه کې شاوخوا 25 تنو ته مرګ ژوبل واوښته. خو پولیسو رسنیو ته وویل چې دویمه بم چاودنه نه بلکې د لومړۍ چاودنې د شدت له امله ورڅیرمه د یو موټر د سي ان جي ګازو د ډبې چاودنه وه. د کوټه د پولیسو یو مشر سید احمد مبین د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چاودیدونکي مواد په یو ولاړ اسکل کې ځای پر ځای سی وو چې وزن یې له 50 تر 60 کیلوګرامو پورې وو، او د ریموټ کنټرول په وسیله چاودل سوی دی. تر چاودنې وروسته د یو موټر د ګاز ډبه وچاودله چې هغه هم په خلکو کې لا ویره خپره کړه. په چاودنه کې وژل سوی او ټپیان سمدستي د کوټې ملکي او نظامي روغتونونو ته یوړل شول. د کوټې ډاکټران یو نیمه میاشت مخکې د یو تښتول سوي ډاکټر د تښتونې په خلاف دوامدار احتجاج کوي، خو تر دې چاودنې وروسته سمدستي په ملکي روغتون کې د ټپیانو درملنې ته ځانونه راورسول. یو عینی شاهد د چاودنې په اړه وایي. زه د چاودنې ځای ته نږدې وم، ډېر بد حال و، هر لور ته تباهي وه، خلکو چیغې وهلې، مړي او ټپیان پراته وو، مرستندوی کسان ورته راورسېدل او روغتون ته یې یووړل. پولیس وایي چاودنه پر زرغون سړک باندې د پاکستان د شناخت کارډ جوړولو یا نادره ایالتي دفتر ته نږدې سوې چې یوه کاروباري سیمه ده او تل پکې د خلکو زیاته ګڼه ګڼه وي. چاودنې ورڅېرمو ولاړو شاوخوا لسو موټرو او څو ودانیو او دوکانونو ته هم زیان اړولی دی. حکومتي سرچینو تر اوسه پورې په چاودنه کې د څلورو تنو د وژل کېدو او نولسو تنو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی او په ټپیانو کې د پنځو تنو حالت نازک بللی دی. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی او نه پولیسو د چاودنې د هدف په اړه څه ویلي دي، خو په چاودنه کې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې د محرم د میاشتې تر راتلو د مخه لا په کوټه ښار کې کلک امنیت نیول شوی. پولیس او ملیشه سرتیری ښار ته د راغلیو لارو په سر کې خلک تلاشي کوي او پر مشکوکو کسانو نظر ساتي، خو پرونی چاودنې ته په پام سره خلک بیا هم اندېښمن دي چې په محرم کې د شیعه مسلمانانو د عاشورا پر ماتمي جلوسونو بریدونه ونه سي.
تاسو مشال ریډیو اورې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په لندن کې د برتانیا د حکومت له څو وزیرانو سره په کتنه کې د ترهګرو د مخنیوي لپاره پر ډیورنډ کرښه د کنټرول د یو اغیزمن سیستم د رامنځته کولو غوښتنه کړې ده. نواز شریف تر دې مخکې د افغانستان او برتانیا له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی و. عصمت ساروان پرې رپورټ لري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په لندن کې له برټانیې چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان لپاره حیاتي وباله. د برټانیا له بهرنیو چارو، کورنیو چارو او د نړیوالې پراختیا له وزیرانو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستلو کې هر ممکن ملاتړ وکړي، خو په عین حال کې د برټانیا له لوري په استل شوی ډیورن کرښه کې د کنټرول د یو مؤثر سیستم د جوړېدو غوښتنه وکړه. نواز شریف وویل له پولو د اوښتو راوښتو د مخنیوي لپاره د پولې په اوږدو کې ښه کنټرول ته اړتیا ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک د خبرو له لارې له افغانستان او هند سره د ټولو مهمو مسئلو د حل کولو او پخلاینې لپاره د پاکستان د هڅو هرکلی وکړ. له بلې خوا د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې له سولې او پخلاینې سره د مرستې لپاره د هر راز ممکن اقدام ترسره کولو ته تیار دی. دا خبره په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي مرستیال طارق فاطمی خبریالانو ته وکړه. د وویل د پاکستان لخوا د طالب بندیانو خوشي کېدل هم د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د پخلاینې په بهیر کې د اسانتیا د رامنځته کولو لپاره یو ګام و. دغه پاکستانی چارواکی په وینا د طالبانو دوهم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د ولسمشر په غوښتنه پریښودل شو. د بوبل حامد کرزی د پاکستان د سفر په محل له پاکستان د ملا برادر د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د نواز شریف خاص مرستیال بوبل افغانستان له پاکستان غواړي چې طالبان د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرو ته راضي کړي چې په دغه هیواد کې د پخلاینې د بهیر لپاره جوړه شوې ده. دغه په وینا دا به د افغانستان، پاکستان او طالبانو په ګټه وي چې د 2014 کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې تفاهم ته سره ورسیږي. فاطمی تاکید وکاو چې د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره لازمی ده.
اسمت ساروانو. افغان چارواکي وایي د افغانستان د سولې علي شورا پلاوی به د پاکستان په خپل راتلونکي سفر کې د دې ملک له زندان څخه خوشي سوي د افغان طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره ملاقات وکړي. د افغانستان د سولې علي شورا د ویان په خبره دوی باور لري چې ملا برادر پر طالبانو اثر لري او د هیوا د سولې په پروسه کې به رول لوبولای شي. په دې اړه زموږ همکار ملیحا امیرزاده رپورټ لري.
په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برېټانیې په درې اړخیزه غونډه کې د درېو واړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ موافقه شوې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی به په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر وکړي او د افغان طالبانو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وګوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه کېدونکي ملاقات په خلې وکړ.
دا فیصله شوې ده چې سولې عالي شورا یو وفد په پاکستان ته ځي، نو هغه د نورو موضوعاتو ترڅنګ ملا برادر سره به هم ګوري. څنګه د دریوالو ملکونو د رهبرانو په غونډه کې دا فیصله شوې ده د سولې عالي شورا به دې ته احترام کوي او هیئت به شي. دا خو تازه خبر دی. د سولې عالي شورا به خپل منځ کې اجرایي شورا غونډه کوي، بې بیا به د دې لپاره د هیات ترکیب او وخت او ایجنډا باندې به بحث کړي.
د مولوی شهزاده شاهد په خبره د سولې د علي شورا وفد په د پاکستان سره په دې موضوع غږیږي چې ولې د دوی د توقع خلاف ملا برادر په پوره ډول آزاد نه دی او نظر بندي. نوموړی د سولې د علي شورا د غوښتنو په اړه وایي،
د طالبانو مشران چې بندیان دي د ټولو غوښتنو کړي و چې هغې دې د بندي خانونه آزاد شي، په سر باندې چې نامونه خود شي دي هغه دې واپس واخیستلی شي، تور لیست نه دي ویستلی شي او د مذاکراتو دپاره دي یو نمایندګي وي. نو موږ غوښتنه په همدې خاطر ده چې چون دا مشران دي نو دوی به یو نفوذ او یو مؤثریت به ولري د سولې په هڅو کې.
بلخوا په پاکستان کې پاتې شوی د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی په دې نظر دی چې د ملا برادر خوشي کول څه فایده نه شي رسولی، ځکه چې پر طالبانو یې اثر کمزوری شوی دی.
برادر تقریبا سلور کال کیږي چې په جیل کې دي، پرباوت د طالبانو سره کار شوی دی. نو ملا برادر هم خپله علاقه نه لري چې دلته راشي د افغانستان سره کار وکړي. اصلا خبره د سولې دپاره نه ده، چون کردی سره خپله په قوم کې پوپلځی ده، ملا برادر هم پوپلځی ده، غواړي چې د خپل قوم د خوشحالولو لپاره کار وکړي. زه باور نه لرم چې ملا برادر خوشي کول څوک دومره ګټور وي.
دا په داسې حال کې ده چې روان کال په ستمبر میاشت کې پاکستان د ملا برادر د خوشي کېدلو اعلان وکړ، خو د رپورټونو تر مخه په یو کور کې نظر بند ساتل شوی دی. افغانستان باور لري چې ملا برادر چې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر نږدې ملګری دی، د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت
راوړي.
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي که چیرې افغان حکومت له دوی سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نه کړ، نو د هغه په خبره له افغانستان سره به د امریکا مرستې ناممکنه وي. جیمز کنینګم تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه سند له افغانستان سره د راتلونکو مرستو او پروګرامونو پیلامه ده. له کابل زموږ همکار اسد اللهالدین په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم افغان حکومت له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند لپاره د مشورتي لوی جرګې په تیاری بوخت دی، خو امریکایي چارواکي وایي که دا سند لاسلیک نشي، له افغانستان سره به د دوی مرستې هغه شان چې دوی غواړي دوام ونه کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کانینګ هم وایي له افغانستان سره د دوی د راتلونکو اقتصادي او امنیتي مرستو پلانونه یو له بل سره تړاو لري او د دې مرستو برخلیک په همدې سند پورې تړلی دی. کانینګ هم د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو په دې اړه وویل،
All of that package comes together.
د امرستو ټولې بستې په امنیتی سند کې راټولې شوې. امنیتی سند به افغانستان سره زموږ امنیتی او نورو مرستو ته امکان ورکړي. دا یو حقیقت دی چې کدا سند نتیجه ورنه کړي، هغه څه چې موږ اوس په افغانستان کې کوو په راتلونکي کې به امکان ونه لري.
نوموړي وویل چې دغه سند نه یوازې د افغانانو بلکې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د امنیت او ثبات په ګټه هم دی. له دې وړاندې د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیسیون مشر کارل لوین هم ویلي وو که پر دې سند موافقه ونه شي، له افغانستان سره به د دوی هر ډول پوځي مرستې بندې شي. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې دوی په افغانستان کې دایمي هډې نه غواړي، بلکې د یو محدود وخت لپاره به د افغانستان میلمانه وي او له خپلو مرکزونو څخه به په کوم بل هیواد حمله هم ونه کړي. د امریکا سفیر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت د عقرب میاشتې په وروستیو کې له واشنګټن سره د امنیتي سند په اړه مشورتي لویه جرګه جوړوي. په دې جرګه کې به په دې هم مشوره کیږي چې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو د عدلي او قضایي تعقیب صلاحیت به د چا په لاس کې وي. خو د امریکا سفیر وایي په هر بهرني هیواد کې چې د دوی پوځیان کوم جرم وکړي، د امریکا اصول دا دي چې باید د خپل هیواد دننه محاکمه شي.
غواړم دا ویم چې ځینې غلط فهمي پیدا شوی. موږ نه غواړو چې ځواکونه مو د کوم جرم په صورت کې قضایي مسؤلیت ولري. که ضرورت وي دوی ته سزا ورکول کیږي، خو د امریکا تر قانون او قضایي صلاحیت لاندې. دا یوه حساسه موضوع ده او ولسمشر هم لوی جرګې ته وړاندې کړې چې موږ یې درناوی کوو.
افغان چارواکو هم له دې وړاندې په وار وار ویلي چې له امریکا سره به امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي، خو په دې شرط چې د افغانستان شرایط ومني. له افغانستان سره دوامداره امنیتي او اقتصادي مرستې او په هیواد کې د سولې ټینګښت د افغان حکومت له اساسي شرطونو څخه دي. که څه هم د هیواد دننه ځینې کړۍ د دې سند له لاسلیک کېدو سره مخالفت لري، خو یو شمېر کارپوهان وایي افغانستان اړ دی چې د امریکا په څېر یو هیواد سره خپلې اړیکې وساتي.
دا مشال ریډیو ده.
د ایشیا د پرمختګ بینک له افغان حکومت څخه غواړي چې د 2014 کال د اندیشنو د پای تر رسولو لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. د دې بینک مشر وایي حکومت او عام افغانان باید دغه کال د نیک پال په توګه وګڼي او د ځینو ستونزو او ښه پرمختګونو پایلې هم وبولي. د اسیا د پرمختګ بینک په تیرو یولس کالو کې په افغانستان کې پر بیلابیلو پروژو 3.2 میلیارد ډالر لګولی دی. د دې بینک مسؤلین له 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ژمنه کوي. له کابل د مشال ریډیو همکار معصوم میوند په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د اسیا پرختای بانک له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په اړه اندېښنې بې ځای بولي، خو وایي چې افغان حکومت باید د پرمختګ لپاره مهم کارونه وکړي. د افغانستان لپاره د دې بانک رئیس وایي که له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د امن او اقتصادي پرمختګ په اړه اندېښنې سته، نو افغان حکومت او خصوصي سکتور یې باید د پایته رسولو لپاره عملي کار وکړي. جوجی توکیشي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ، له 2014 میلادي کال وروسته د ناموي په اړه اندېښنې په هغه اندازه هم نه دي چې اوس یې تصور کیږي.
2014 with withdrawal of the troops, then with the elections of a new government.
په 2014 میلادي کال کې د بهرنۍ ځواکونو وتل او بیا د نوي حکومت لپاره د انتخاباتو کول او په دې اړه اندېښنې او دا چې د ترهګرو له موجودیت سره به په هیواد کې څه کیږي، زه ویلی شم چې مونږ باید دومره هم ونه ویریږو. مهمه خبره دا ده چې مونږ دې مسایلو ته تیار واوسو. اوس حکومت او خصوصي سکتور ته مهمه ده چې د کار لپاره جدي پریکړې وکړي او مرسته کوونکي باید دا روښانه کړي چې دوی د پرمختګ لپاره تر ډیره وخته دلته دي.
له 2002 میلادي کال راهیسې چې د اسیا پرختیا بانک په افغانستان کې کار پیل کړی. دی بانک د حلقوي سړک، د هیواد له ازبکستان او تاجکستان څخه د برېښنا راوستلو، ترانسپورت، د پاکو اوبو د برابرولو، هوایي ډګر او نور پروژو له بشپړېدو سره مالي مرستې کړي دي. دا بانک وایي پر داسې یو پروژه همکار کوي چې د افغانستان له شمال څخه جنوبي ولایت کندهار ته برېښنا ورسوي. د اسیا د پرختیا بانک د معلوماتو له مخې افغانستان په 1992 لمریز کال کې 3.5% اقتصادي وده کړې او په 1992 لمریز کال کې به د اندازه 15.8% ته پورته سي. د دې بانک د مسؤلینو په خبره په تیوري ولس کولو کې د افغانستان پرمختګ او بیلابیل پروژو بشپړولو لپاره 3.2 میلیارد ډالر لګولي دي. د افغانستان لپاره د اسیا د پرختیا بانک رئیس شغلی توکي شوی له افغانستان سره به د اوږد مهال لپاره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
Every year in average we are providing about from 400 to
موږ هر کال په اوسط ډول د بنسټیزو پروژو لپاره له 400 تر 450 میلیونه ډالر پورې برابرو. مهمه خبره دا ده چې د آسیا پرختیایی بانک به د ډیر وخت لپاره دلته وي. زموږ دا ژمنې د اوږدې مودې لپاره دي.
د آسیا پرختیایی بانک داسې وخت د افغانستان په اړه له 2014 میلادي کال وروسته اندېښنې بې ځایه بولي چې د دې هیواد په هره برخه کې خلک له دې عمله سختې اندېښنې لري. په دې کال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات او په هیواد کې روانو ناامنیو دا اندېښنې لا ډېرې کړې دي. دغه راز د ځینو لویدیځو رسنیو لخوا په خپرو راپورونو کې ویل شوي چې ممکن افغانستان له 2014 میلادي کال وروسته له کورنۍ جګړې سره مخ سي، اقتصادي پرمختګ یې بند سي او د تیر یوې لسیزې لاسته راوړنې په اوبو لاهو سي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
ویل کېږي چې د یو ملک د سیاسي حکومتونو په چلولو کې د دې ملک د افسرشاهي یا بیوروکراسي مهم رول وي. دا چې په پاکستان کې نظامی افسران تر کومه بریده د حکومتي پالیسیو په جوړولو او د هغوی په عملي کولو کې لاس لري، زموږ همکار مجید بابر په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د یو فرانسوي سیاسي سړنکار مونتسکیو په خبره د یو جدید ریاست د کاروباري حکومت چلولو لپاره د ریاست څلور اندامونه وي، لکه مقننه، عدلیه، میډیا او انتظامیه، او د هر ریاست د کامیابۍ او ناکامۍ دارومدار د دغو څلورو وړو اندامونو په پیشورانه قابلیت وي. د تیرو څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې د حکومتي تګلارو د ناکامۍ پړه په انتظامیه اچول کیږي. دا چې د یو ریاست یا حکومت په ناکامۍ او کامیابۍ کې د انتظامیه څومره کردار وي، د وابډا پخوانی چیرمن او پخوانی وفاقي سیکرټري شکیل دورانی وایي چې سرکاري افسران د هر حکومت د تګلارو عملي کولو لپاره د یو بنیادی جز حیثیت لري. خو د په خبره کې سیاسي حکومتونه او انتظامیه په متفقه توګه تګلارې پر مخ بوزي نو کامیابی ترلاسه کیدای شي.
که په شریکه دی رواني نو خپل پالیسی جوړې دي شي. مهمه خبره دا ده چې د امپلیمنټیشن د ټیکی په دې څلور پنځوس کالو کې د ایوب خان نفس بیوروکرات همیشه د پرشر لاندې چرا یو بیوروکرات په کم از کم درې کاله تیری او کاغه د سیاسي د خلکو غلط اقامات نمني او بدل کی.
د پاکستان حکومتونه وخت په وخت د خپلو ناکامه تګلارو ذمہواری د سرکاري انتظامیه یا افسر شاهي په غاړه چوي. خو پخوانی سفارتکار بیرستر زاهد سعید وای چې د حکومتونو دې د ریسکي حقیقت نشتا.
دا اگزاجریشن دی. بیوروکراسی خو بدلول میشی، ریٹائر کولی شی که غلط کار کوي. خو زما خیال دا دی چې پولیټیشنز کنټرول نه کوي سم. دې د پاره بیوروکراسی څه رول خو دی، خو هغه د پولیټیشنز رول زیات دی.
د پاکستان په سیاسي تاریخ کې پړومبي ځل د پیپلز ګوند په مشرۍ کې اتحادي جمهوري حکومت خپل 15 کلنۍ دوره پوره کړه. د تیر حکومت منتخب وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپل تیر حکومت کې د سرکاري انتظامیه سره د خپلې تجربې په اړه مشال ریډیو ته وویل،
اگر پولیټیشن جو ہے ان میں ابیلیٹی ہے
که په سیاستدانانو کې قابلیت وي نو بیا سرکاري افسر شاهي عقلمند هم وي، کارکردګي هم خودل شي او د خپلې کارکردګي لوجې نتیجې هم ورکول شي. خو که سیاسي مشرتابه کې قابلیت نه وي نو بیا د سرکاري افسرانو نه کار نشي اخیستلې. هغه ځکه که زه هم په خپل کار نه پوهېږم نو بیا به زه د افسرانو لاس ته ناسیم. زما په دور حکومت کې سرکاري افسرانو د ډېرې ښې کارکردګي مظاهره کړې وه. زما ترې هیڅ ګیله نشته او زه ترې خوشاله
یم.
د خیبر پختونخوا د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی ذاتی سکتر خادم حسین هم د یوسف رضا ګیلانی خبرې سره متفق دی او وایي چې د سرکاري انتظامیه په صحیح توګه چلول حکومتي مشرانو پورې اړه لري.
زما خپل ذاتی دا خیال دی چې د بیوروکراسي هیڅ کلام ټیک نه ده. د بیوروکراسي چې کوم دی نو دا حکومتونه چلولو کې یو ښه مطلب رول ادا کوي او څلور پایې دي نو دا پکې.
شکیل دورانی راته وویل چې د هر ریاست د ناکامۍ او کامیابۍ دارومدار د قانون په پاسداري کې دی. که سیاسي مشران او سرکاري افسر شاهي د قانون په دایره کې دننه کاروباري حکومت چلوي نو بیا هغه ریاست پر مخ تللی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. اوس هم د بلوچستان د حالاتو په اړه هیوي مقالې ته پام راړوم. په دې بلوچستان صوبه کې له تیر اوږدې مودې راهیسې حالات ګډوډ دي او اوس پکې د ورکو بلوچستانو د راپیدا کولو لپاره د هغوی لپاره د کارکوونکو تنظیم یا سازمان لخوا له کوټ څخه کراچۍ ته یو لاریون اپیل شوی دی. فرخنده وزیر له نور تفصیل سره.
ایکسپریس ټریبیون په خپل اداریه کې لیکي د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ غواړي د خپلې صوبې مسله حل کړي ځکه چې هغه د خپل ولس ته مسلو نه خبر دی. ورسپاڼه لیکي مالک بلوچ په هغه یو سو سیاستوالو کې راځي چې دا وخت په پاکستان کې یو ښه نوم لري، خو پوښتنه دا ده آیا هغه به په خپل خاوره په امن راوستلو کې کامیاب هم شي او کنه. د دغه سوال په ځواب کې ایکسپریس ټریبیون سره په یو مرکه کې ډاکټر مالک بلوچ وایي دا د وسلوالو ډلو په لاس کې ده چې هغوی خبرو ته غاړه ږدي او کنه. په دې لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو یوه غونډه هم کیدونکې ده چې څنګه مسله هواره کړي او د ټولو وسلوالو بلوچو ډلو سره خبرې وکړي که هغه په پاکستان کې دي او که بهر. ورسپاڼه لیکي دا یوه ډېره حساسه مسله ده او د دې حل د بلوچستان د راتلونکي لپاره ډېر ضروري دی. په موجوده حالاتو کې د بلوچستان پاکستان په اړه یو غیر یقیني صورتحال په نظر راځي. مالک بلوچ دا هم وایي دوی دا تمه لري د ټولګوندیز کانفرنس نه مخکې د وسلوالو ډلو سره د خبرو یو پروګرام جوړ کړي. هغه وویل د خلکو وچتول او په ګولیو د ویشتل شوو مړو د موندلو لړۍ باید ودرول شي. ډاکټر مالک بلوچ وایي باید صوبایي حکومت او ټول سیاسي مشران پر یو بل باور پیدا کړي او ټول قوم پرست مشران د دې مسلې د حل لپاره کار وکړي، ځکه چې د ده په فکر دا یوازینی لار ده. ایکسپریس ټریبیون لیکي بهشکه چې ډاکټر مالک بلوچ سمه خبره کوي، خو د دې ټول هر څه لپاره به هغه ته د امنیتي ادارو او د مرکزي حکومت د مرستې ضرورت وي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل نو اوریدونکو وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سو مجید بابر سره په سټوډیو کې دی. راځي چې د خبرونو لنډیز وورو.
په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې پرون مازدیګر د یاد خار په زرغون سړک چې د ډبل سړک په نوم هم یادیږي، دوه او چاودنو څلور کسان وژلي او شاوخوا شل تنه نوې ټپیان کړي دي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي چې په تیرو پنځو میاشتو کې دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرۍ په څلور سوه دیارلس پیښو کې درې سوه اووه پنځوس کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې د هغو دوو چکی جنکو چې اووه میاشتې مخکې په بلوچستان کې تختول شوي وي یوه نوې ویډیو خپره شوې ده. دغه ویډیو د تختول شوو نجونو د کورنو غړو پرون خپره کړې. پنځه ویشت کلنه انتونیا او څلېرویشت کلنه هانا په داسې حال کې وتختول شوې چې د هند په لور روانې وې. پرون د جرمنی په برلین ښار کې د جرمنی د صنعت او تجارت د اتحادیې په یوه غونډه کې د دغه هیواد وزیر خارجه ګوډیو ویسترویلی پاکستانی او جرمن تاجرانو ته خپل وینا کې وویل چې پاکستان به د جرمن تاجرانو لپاره نور هم د پام وړ وګرځي که چېرې یورپي پارلیمنت پاکستانی مصنوعاتو ته د یورپ منډیانو ته د درآمد اجازت ورکړو. پرون د جرمنی یو عدالت په افغانستان کې د ناټو د الوتکو په بمبارۍ کې د یو نوي وجل شو افغانانو د خپلوانو په شکایت غور پیل کړی. اسرائیلو په ختیځ بیت المقدس کې د یهودو لپاره د نوو کورونو د جوړولو د پلان اعلان کړی دی. د اسرائیلو د کورونو چارو وزارت پرون وویل د رمات شلومو په سیمه کې د فوشا یو نیم زر کورونو د جوړېدو د پلان منظوري ورکړل شوه. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل حکومت د چارواکو د آمدن د پلټنې وروسته پرون د درغلو د مخنیوي په اړه د یوې غونډې مشري وکړه. یوې مشهورې امریکایي مجلې چې هر کال د نړۍ تر ټولو طاقتور شخصیتونو فهرست جاری کوي، سخت کال د روس ولسمشر د خپل فهرست په سر کې راوستی دی.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدئ چې مجید بابر وړاندې کاوه. او اوس هم د پاکستان کورنیو ورځپاڼو ته کتنه لرو. داش د پاکستان کورنیو ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی؟ راځئ چې په دې لنډیز کې واورو.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د امن عمل مخ په وړاندې بوتلو عزم څرګند کړی دی. د ادارې په وینا چې لندن کې درې وڼو مشرانو د یو ملاقات په دوران افغانستان کې د امن او د راتلونکي په حواله خبرې اترې وکړې. ادارې وړاندې لیکي چې یو خوا پاکستان په دې موخه خپل دریځ په ډاګه کړو چې هغوی به افغانستان کې د هیڅ یوې ډلې ملګرتیا نه کوي، بلکې پاکستان به د ټولو افغانانو د خوشحالۍ مرسته کوي. نو بل پلو برتانیا هم دا تسلیم کړ چې پاکستان کې د ترهګرو سره د مذاکراتو لپاره د حکومت کوشش د کلک امن ضرورت دی. ادارې زیاتوي چې دا خبره ټولو په نظر کې ساتل پکار ده چې که یو پلو د طالبانو سره د مذاکراتو کامیابی غیر ملکی پوځونو ته د وتو محفوظ لار ورکول دي، نو بل پلو به دا د مغرب په مفاد کې هم وي. ادارې اخر کې لیکي چې د دې سره سره د پاکستان افغانستان دولت په مفاد کې دا هم ده چې هغوی د غیر ملکی پوځ د محفوظ وطنی پورې محدود پاتې نشي، بلکې د اوس نه د ښه امن او خوشحالۍ لپاره په خپل هلې ځلې پیل کړي. آج ورځ پاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د ګیس، بجلی او پېټرولیم مصنوعاتو سره سره د امروزه استعمال د سیزونو نرخونه هم ورځ په ورځ بر روان دي، خو د دې سره سره غیر معیاري او د صحت لپاره نقصان دي سیزونه هم په بازارونو کې عام خرڅیږي، خو د دې د تپوس هیڅوک نشته. ادارې وایي چې د پېښور پر پارنگ خار کې نه هو حکومت درخونه په کنټرول کې کړه او نه وزن پوره کړو. انتظامیه په یو ننبایی کساب درزی او دغه رنگ نور خلکو هم قاعده او ضابطی عملی نه کړي او هر سړی خپل کوي. نو د لویو ذخیره کوونکو او ملاوټیانو په ضد کاروایی خلری خبره ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو اورې په نړیوال مطبوعات کې دوه ورځ پڼتا کتن لرو. د برتانیا انډیپندنت پریس پاڼې په پاکستان کې د امریکای بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه لیکنه کړې ده او بلخوا امریکای ورځ پاڼې وال سټریټ جورنال بیا په لندن کې د پاکستان افغانستان د مشرانو ترمنځ د غونډې په اړه مقاله خبره کړې ده. د دواړو لیکنو غټه کې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي نبیله رحمان او دغه ورور زبیر چې د خپل باغ نه بینډې شو کولې د امریکا او یادبل چا لپاره د خطر سبب نو خو بیا هم بچ پاتې نشول. د ریپورټونو تر مخه دوی د امریکایي کانګرس په وړاندې د ډرون بریدونو په حق له گواهی ورکولو په موقع د ډرون بریدونو حقیقت ښکاره کړ چې د باراک اوباما د انتظامی لپاره د ترهګرۍ پر ضد په کاروایۍ کې مهمه برخه ده. رسپانه لیکي که یو خواته هوایی بریدونه خوفناک وي خو بلخوا ډرون چې د زرګونو میله فاصلې نه کنټرولېږي یو ځانګړی دهشت لري. رسپانه لیکي د ترهګرۍ ضد یو آلې په تور د ډرون بریدونو د استعمال په اړه اعتراضونه چې ورسره معصومه خلکو ته هم زیان رسیږي د ډرون بریدونو ظاهري مؤثر والی اهمیت یې کم کړی دی. د پاکستان او د امریکا ترمنځ د ډرون بریدونو په اړه پټ ستراتیژي تیر اونۍ ښکاره شوه چې ښایي د پاکستان او امریکایي چارواکو لپاره د وسلوالو له منځه وړلو په لړ کې ډرون یو مؤثر حل کېدای شي. خروس پانلی کی د نبیلا او د زبیر گواہی تا پکتو سره دا سرګندی کی چې لډرون بریدونو سره په ولس کې راپاره دلی غوسه د ګټي رسولو پر ځای تاوان رسوي. انډیپندنت په خره کې لیکي باراک اوباما پر دې په هدي چې ډرون بریدونه د امریکا د تحفظ پر ځای دغي دښمنان نور هم راپاروي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لیدوړخیزه اړیکو د بیا جوړولو د افغانستان د سولې د بهیر لپاره هڅه کوي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د نهه پروس د نړیوال اسلامي اقتصادي فورم د غونډې په سندو کې د نواز شریف او حامد کرزی قربو. خو چارواکی وایي چې د نواز شریف او حامد کرزی ترمنځ ذاتی رابطې ښې وي. روزپانه د چارواکو له خولې لیکي چې د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز چې د افغان ولسمشر په سر پښتون دی له افغانانو سره په پښتو ژبه خبرو کولو سره به د دواړو خواوو په یو ځای کولو کې مرستې وکړي. روزپانه لیکي د لندن غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د پاکستان او د افغانستان اړیکې په مهمو مرحلو کې دي. په داسې حال کې چې د راتلونکي کال په پای کې امریکایي او بهر ملکي ځواکونه له افغانستانه وځي په دا هیواد کې د تشدد او د بې ثباتۍ رامنځته کېدو په اړه اندېښنې راپورته کیږي. په دې وروستیو کې امریکایي ځواکونو د کابل په جنوب کې د پاکستانی طالبانو یو لوړپوړی مشر نیولی وو چې ورسره د افغانستان حکومتي چارواکي هم وو او دغه پیښې د ولسمشر حامد کرزی غوسه راپارولې ده. وال سټریټ جرنال لیکي د اسلام آباد او د کابل ترمنځ د خبرو مهمه موضوع د پاکستانی حکومت لخوا د افغان طالبانو پخوانی مشر ملا غنی برادر خوشی کول وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې ویلي وو چې هغې د افغان طالبانو سره د رابطو لپاره ملا غنی برادر خوشی کړي خو افغان چارواکي بیا وایي چې ملا برادر اوس هم د پاکستانی چارواکو د سخت سار لاندې دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شئ.
په جرمنی کې د هغو افغانانو د خپلوانو پر شکایت غور پیل شوی چې څلور کاله پخوا په کندوز کې ووژل سو. د بوند محکمې اکازیانو هغه ویډیو وکتله چې په کندوز کې د تیلو پر دوو ټینکرونو د نیټو د دوه الوتکو بمباري پکې ثبت شوې وه. د قربانیانو خپلوان له جرمني څخه د زیات تاوان غوښتنه کوي. تفصیل د اسمت څاروان په ریپورت کې.
په جرمنی کې یوې محکمې د هغو شاوخوا یو نوي افغانانو چې څلور کاله پخوا په بمباری کې وشل شوي ول پر قضیې غور پیل کړ. دا کسان په کندوز کې د یوه جرمني قمندان په امر د ناټو د الوتکو په بمباری کې وشل شوي ول. د ای بی سی نیوز د راپور له مخې د جرمني د بوند سیمه ییزه محکمه د وژل شویو کسانو د خپلوانو د شکایت پر اساس پر دوسیې غور کوي. د بوند محکمې ویندوی فیلیپ پیریتس د چهارشنبه په ورځ وویل محکمې د دوو امریکایي جټ الوتکو ثبت شوې ویډیو ولیده چې د 2009 میلادي کال د سپتمبر په څلورمه په کندوز کې بمباري کوي. د بمباری امر د کندوز ولایت د چاردری ولسوالۍ په عمر خیلو کلی کې د جرمنی ځواکونو قمندان لدی ویری ورکړی و چې وسلوال یاغیان به د تیلو دوه تشتولي ټانکرونه د ده پر پوځیانو په حمله کې وکاروي. دو اف پنځلس جنگی الوتکو پر ټانکرونو دوه سوه دېرش کیلویی بمونه او یو شمېر هدایت شوي بمونه غورځولي وو چې په نتیجه کې د تیلو ټانکرونه چې کلیوال ورڅخه د تیلو د وړلو لپاره راټول شوي ول وسوځېدل او ګڼ ملکیان یې ووژل. د جرمني پوځ مني چې یو نیمی تنه وژل شوي خو د ناټو راپور د وژل شویو او ټپیانو شمېر 142 تنه شي. د قربانیانو مدافع وکیل شاغلی پوپل وایي چې د ده د تحقیقاتو په نتیجه کې ثابته شوې چې 132 تنه وژل شوي دي. دا پیښه د افغانستان په نږدې 12 کلنه جګړه کې د جرمني پوځیانو له لورې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل کیږي. جرمني د هر قرباني کورنۍ ته $15,000 تاوان ورکړی خو هغوی تر دې زیات غواړي. په حمله کې اکثره وژل شوي کسان ملکیان دي. لبل خوش بیگل مجلې په یو راپور کې ویلي چې د جرمني قومندان پر ضد د جنایي تور دوسیه فسخه شوې خو د پیشې د قربانیانو خپلوانو ته د اضافي تاوان مسأله لا پر ځای ده.
د ډیموکراسۍ او جمهوریا ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د کرسچن ساينس مانیټر ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به په دغه هیواد کې د امریکا پوځي کار پوځي کاروایانې محدود سي. د افغانستان حکومت په پام کې لري چې هلته میشتو د القاعده له پاتې غړو او همداراز له پاکستاني او طالبانو سره اړیکې شکړې. د یاد ورسپانې په خبره افغان حکومت نه غواړي چې هیواد یې د پاکستان تر نفوذ لاندې وي او په دغه لړ کې له امریکا څخه د امنیت ضمانت غواړي. د مقالې غټه کې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
کرسچن ساينس مانیټر رسپانه لیکي کې د شي د نومبر تر نیمایي پورې په افغانستان کې د امریکا جګړه بے مفهومه پاتې شي. رسپانه لیکي د هغه وخت چې په افغانستان کې به د قبایلي مشرانو او نورو مهمو شخصیتونو لویه جرګه کیږي چې پکې به د 2014 وروسته په هیواد کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدلو په حق له د اوباما پر شرایطو رائے ورکړل کیږي. رسپانه لیکي کچري دوی په نفي کې رائے ورکړي نو هر څه به ختم شي. د امریکا د موجودیت په اړه چې افغانان څه فیصله هم کوي دا یقیني ده چې په پوځي کاروایانو کې به د امریکا کمشي. رسپانه د نیویورک ټایمز رسپانه د رپورت په حواله لیکي چې پکې ویل شوی دی د امریکا په مرسته جوړ د افغانستان حکومت وخت ضایع کول نه غواړي او زیاتوي د پاکستانی طالبانو او په پاکستان کې د القاعده شبکې د موجودو غړو سره د نږدې او تعلقاتو د جوړولو پلان لري. رسپانه لیکي د هر څه د امریکایي پوځ لخوا د پاکستانی طالبانو مهم کمانډر لطیف محسود د گرفتارۍ وروسته شروع شو. کوم وخت چې دغه د گرفتارۍ خبر مخې ته راغلو هم هغه وخت د کرزي حکومت ویل چې لطیف محسود د قیدیانو د تبادلې په اړه مذاکراتو لپاره په افغانستان کې دي. خو د ټایمز رسپانې په خبره په اصل کې داغه د دوري مقصد د پاکستانی طالبانو په جګړه کې د افغانستان رسته ترلاسه کول وو. کرسچن ساينس مانیټر لیکي په پاکستان کې د اثر پیدا کولو لپاره دا د افغانستان لخوا یو بې فائدې کار دی. د افغان چارواکو په خبره افغان حکومت فیصله کړې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو پر ضد د پاکستانی طالبانو په جګړه کې به د دوی مرسته کوي. دا غوی په خبره د امریکا د چاپې نه مخکې په تیر کال کې په دې لړ کې کوششونه روان وو. رسپانې لیکي له افغانستان د بار نیوز واکونو د وتلو وروسته د امریکا د موجودیت په اړه په خبرو اترو کې په هیواد کې د پاکستان اثر یو مهمه موضوع ده چې کرزی پرې اندېښنې لري. کرزی د پاکستان په حواله د امریکا نه د امنیت ضمانت غوښتنه کوي. رسپانه لیکي د امریکا او افغانستان د شریکې ګټې په خبرو کې د کلونو راهیسې سمون نشته. امریکا په افغانستان کې جمهوریت غواړي خو په هیواد کې د درغلو ډک انتخابات شو. د رسپانې په خبره نو د کرزی خیال دا دی چې کچري پاکستانی طالبان له ځان سره ملګری کړي نو څه ډېر بد اثر به نه وي. که موږ د تیرې یوې لسیزې تاریخ ته وګورو نو داسې ښکاري چې کرزی په سمه دی.
ملیحه امیرزاده. او اوس هم د خبرونې په پای کې تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام تاندې هیلې وړاندې کوم. د خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ فرخنده وزیر جوړوي. د نن په خبرونه کې پر دې باس کیږي چې د یو نړیوال رپورت لمخې په پاکستان کې د میرمنو او نارینه و ترمنځ واټن زیات دی. راځئ چې د خبرونې ته غوږ شو.
وطن د هیل خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واورې د ورلد اکنامیک فورم د یو رپورټ تر مخه پاکستان په نړۍ کې په دویم نمبر هغه هیواد دی چیرته چې د ښځو او سړو په ژوند کې تر ټولو زیات لری والی دی.
کوم هغه سه ټایم پورې به تر کې نشي کوی چې سوره پورې پکې پورا قوم تعلیم یافته نه وي.
د اقتصاد د نړیوال فورم یا ور اکنامیک فورم په نړۍ کې د جنسیتی واټن یا د ښځې او د سړي د ژوند ترمنځ د فاصلې په اړه په خپل رپورت کې په یو سل شپږ دیرش ملکونو کې سروې کړي چې دا معلومه کړي په تعلیم، سیاسي او اقتصادي پرمختګ او صحت کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ څومره فرق دی. دا رپورت لیکي په نړۍ کې د تیر کال په نسبت سږ کال په شپږ اتیاو هیوادونو کې د ښځو په ژوند کې خواله راغلي. آئسلینڈ د نړۍ هغه هیواد دی چیرته چې ښځې په نړۍ کې تر ټولو زیات ښه ژوند تیروي. په دې لیست کې فنلینڈ په دویم، ناروې په دریم، سویډن په څلورم او فلپاین په لومړي ځل په لومړنیو لسو هیوادونو یا ټاپ ټین کې په پنځم نمبر دی. پاکستان په دغه لیست کې په هغه هیوادونو کې په دویم نمبر دی چیرته چې ښځې تر ټولو زیات مشکلات لري. د ورلد اکنامیک فورم د دغه لیست تر مخه پاکستان د ښځو د صحت د خوالی په اړه په یو سل شپږشتم نمبر دی او دا شان په تعلیمي اشاره کې په یو سل نهویشتم نمبر دی او په اقتصادي پرمختګ کې په یو سل پنځه دیرشتم نمبر دی چې دا شان د نړۍ په هغه هیوادونو کې راځي چیرته چې ښځې او نجونې په تعلیم، صحت او اقتصادي لحاظ سره تر ټولو زیاتې وروسته پاتې دي. دا چې د دې وجوهات څه دي په ځواب کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکی سمر من الله وایي.
نو دا کومې چې زنانه څومره چې کار کوي په پاکستان کې اقتصادي توګه باندې چې د دیو سوم کانټریبیوشن د زموږ ملک کې د دیو دیو ته هیڅ قسم هغه نه ملاویږي، ریټرن نه ملاویږي. نو دا د ورلد اکنامیک فورم چې کوم دا هغه د جی ریسرچ مطابق چې وایي چې سیکنډ نمبر باندې پاکستان دی. نو زه وایم په دې پکار دی چې موږ لږ خوندې سوچ وکړو. دا ډېر د افسوس خبره ده او موږ څخه خو هر قسم قوانین هم شته. مطلب خواړو هم چې زموږ زنانه د څنګه کې ترقی وکړي خو آخر څه وجه ده؟ دا زموږ سوچ دی که دا څه دي کوم وجه نه چې دا زنانه تر اوسه پورې دومره رسته پاتې شوې دي؟ او زما په خیال کې
اکنامک فورم دا رپورٹ دا ہم وائی په 2018 کال کې پاکستان په نړۍ کې په جنسیتی واټن کې په یو سل دو دیرشتم نمبر وو او په 2014 کال کې درې درجه نور هم وغورځید. پاکستان د ښځو او سړو ترمنځ په فرق کې یوازې د یمن نمخ کې دی، ځکه چې په دغه لیست کې یمن هغه هیواد دی چیرته چې د ښځو ژوند په نړۍ کې تر ټولو زیات مسلو سره وړاندې دی او په دویم نمبر پاکستان دی. رپورت دا هم وایي په پاکستان کې نجونې د تعلیم حاصلولو په لړ کې یو شمېر مسلې لري او ښځې اقتصادي لحاظ سره هم په وروسته دي. لیکوال فرحت تاج وایي په پاکستان کې ښځې او نجونې اوس هم له بنیادي حقونو لکه تعلیم حاصلولو کې ډېر مشکلات لري.
تعلیم کمی، تعلیم ورسره نشته او دین علاوه چې هغه په خپل خپل نه دی ولاړې، یعنی خپل پیسې په خپل لاس نه ګټي یا نور څه داسې وسایل لاس کې نشته کنه محتاج دي. نو دا ټول نه مسله دا اوس کوم هغه سه ټایم پورې به تر کې نشي کوی چې سوره پورې پکې پورا قوم تعلیم یافته نه وي او په خپل خپل نه وي ولاړ. لکه څنګه ما مخکې خبره وکړه کنه چې بدا دغه شانت دا به پیداوي څوک به تعلیم وي، کوم ځای کې دنیا کې جهاد وي، پښتون به پکې نیغ نیغ وي. د دې وجه دا چې کور کې میندې تعلیم یافته نه دي. او زه دې مطلب زه دام نیم چې څوره تعلیم یافته بغیر تعلیم څوره میندې وي ټولې هغه دي بیکاره دي. داسې نه دي ډېرې داسې ښځې شته دي چې هغوی تعلیمونه نه دي کړي خو هغه ډېر خیال ساتي خپلو بچیو باندې او غلط لارو ته نه پرېږدي. کوشش دا کوي چې هغو تعلیم وکړي. خو دا داسې هغو ښځو دپاره څوره تکلیف ده، دا څوره تکلیف باندې د کوي. نو که چیرې دا په خپله تعلیم یافته وی که نه، نو بیا به دومره تکلیف به ورته نه وي. لغو نه زه ژوند به مسان وي او ماشومان به مخستری دي او غلطو لارو طرف ته د جهاد طرف ته یا نور څه کومې غلط لارې دي، نشه شوه دا شوه دو شیونو ته به منتلس. د تعلیم کمی دا ورپسې چې په خپلو خپو نه دي ولاړې، خپله پیسه په خپل لاس نه شي ګټې. دا دوه غټې مسلې دي.
پښتنه یم، ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو اسکالرشپ میلاو شو هغې د لاسه. اوس دونه جینې کې اسکول ته روانې دي چې د دې خلکو زه ذهنونه چې دي هغه رایخ کړم او زه د دې سره سره د ټولو انسانانو خدمت کول غواړم که هغه په هر څه طریقه باندې.
ستاسو لپاره د مشال اونیزه خپرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې.
بلخوا دغه ریپورت خای په پاکستان کې د خزو سیاسي پرمختګ د پخوانه خښوي. د عوامي نیشنل ګوند یو مرکزی مشره بشا گوهر وای د پخوانه وس په خزو کې سیاسي پوها زیاته شوې ده.
پاکستان پیپلز پارٹی کے تو ہو رہی ہے کافی دیر سے ہے اور تک کافی راہ بھی ہے نو اگے سرا سنس اگے یو رات پارٹی داؤن نو دے اگے نمبرز زیادتی دے اگے تعداد پر ورکرز کی بم زیادتی ہو زمان نظر کی چې کم دے ان پی دے بچا خان و اگے سوچ سره چې شروع شو دے نو دے خوشو دے پارا زید فولو نظر خزو بادشاہ خان 1947 نمخ کے دا خبر کولا کہ خزے ایکول ممبرز او ایکول پارٹنرز ان ایوری سفیر پارٹی کی ہم دکھ خبر راغلی دا کہ خزی ہم چرتا تو ونگونو کے بند کرنی دی.
سمر من اللہ دا ہم وائی کسا ہم خزی کار کبی او دا خپلو کورانیو سرا مالی مرست کبی خو بیا ہم پا چولن کی دا دوی کار تا دا قدر پسترگا نکتل کی گی.
نوکری جی چرتا چک کاروں کئی دیو کپ دفتروں کے کئی پا بینکنوں کے کئی نو تر اسا پورے دیو تاغی ٹائپ مشکلات اسم مخل رازی مطلب زنانہ پر دفتروں کے یا بینکنوں کے لاو مخیو آگا کا عزت نشتا اور چی بیا مکل دے اکنامک امپاورمنٹ برکو نو اگی کے کس مطلب تاسکش داو گری چکا اسلام دے اسلام دیو لیا حق ور کرنے دے بے جائے دا دا گا خوز مونگ ملت کے اتیا فیصد نہ زیاد کیسز بتاسک ملاوی گی چرتا چی دے جنہ کو تخپل آگا حکم ملاوی گی او دا اسلام طرف نا یا اقتصادی توگا باندے دیو تا امپاورمنٹ ملاوی گی نو زبا دا خیبیم جی چی چرتا کولا ریلیجن ام امپاور کئیے نو بیاز امون کلچر یا سوسائیٹی رستو آخا کی پاتی کی نو دا خیب وجہ دا او دے کی زما خیال کے تولو کے زیاد وجہ دے زمون سوچ آگا دا.
د ورلد اکنامک فورم لمخې په پاکستان کې په تعلیم او صحت کې د ښځو او سړو په ژوند کې فاصله زیاته ده چې په صحت کې 96% او په تعلیم کې د سړو سره 93% لریواله لري. او اوس هم د هندي فلمونو د ستوري کرینا کپور په فلمي او نجی ژوند ریپورت ترازو.
کتے الو کے پٹھے، یو باسٹرڈ، سالے سور کی اولاد، تجھے کیا لگا تو مجھے چھوڑ دے گا؟ تو میں زندگی بھر تڑپتی رہوں گی، تڑپے گا تو کمینے، کیڑے پڑیں گے تیرے اوپر، کتے کی موت مرے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ میں جائے گا تیرے مار کے.
بولے چھوڑیا بولے کنگنا.
دا د هندی فلمونو مشهوره هنرمند کرینا کپور ده چې په تیره میاشت کې د سیف علی خان سره د واده لوجې په نړیواله او هندی میډیا کې ډیره وښودل شوه. کرینا د کپور خاندان سره تعلق لري چې نیکه ډر نیکه ترونا او خور یې هم د هندي فلمي نړۍ پیژندل شوی استوري دی. د کرینا لومړنی فلم ریفیوجی وو چې په 2000 کال کې مخه تراغلی وو. په 2000 لومړی کال کې کبھی خوشی کبھی غم مخه تراغې چې پکې کرینا د کاجول شاهروخ خان او ریتک روشن سره کار وکړ او دغه یو هیټ فلم وګرځید. لداغه ورستو کرینا په چمیلی او بیا په اومکارا کې کار وکړ. دواړه فلمونه د هغې د فلمی کریئر کامیاب فلمونه ګرځېدلې دي. په دې موده کې کرینا په یو شمېر فلمونو لکه مجھے کچھ کہنا ہے، یاد اجنبی، اشوکا، مجھ سے دوستی کروگی، خوشی، بے وفا، اعتبار او یو شمېر نور شامل دي. په ڈان او اشوکا فلمونو کې هغې د شاهروخ خان سره کار کړی چې دغه دواړه خلکو ډېر خوښ کړي وو. په 2001 کال کې د کرینا د شاهد کپور سره یو فلم جب وی میٹ ریلیز شو چې پکې هغه د پنجاب دی ویدا سجنې رول لوبولې چې لکوره وتختی او د ژوند د ترخو حقیقتونو نه د تیرې دو ورستو خپل کلی ته واپس راشي. جب وی میٹ ته کرینا یو تر ټولو په کامیاب فلمونو کې ګڼل کیږي. لدی ورستو کرینا په یو شمېر فلمونو لکه هلا بول، ٹیشن، گول مال ریٹرنز، کمبخت عشق، قربان، تھری ایڈیٹس، ملیںگے ملیںگے، راون او د سلمان خان سره باڈی گارڈ شامل دي. په باڈی گارڈ فلم کې سلمان خان سره د کرینا کار نه یوازې په هند بلکې په پاکستان، افغانستان، بنگلاديش کې هم کتونکو ډېر خوښ کړ او دا یو کامیاب فلم وګرځیدو. کرینا کپور په ممبئی کې په 28 ستمبر 1978 کال کې زیږیدلې ده. د هغې مشره خور کرشما کپور هم د هندي فلمونو هنرمند ده. کرینا کپور ته کورنۍ او ملګری د مینې نه بیبو وایي. کرینا د پلار رندیر کپور لخوا د پنجاب سره تعلق لري او د مور ببیتا لخوا د سند سره تعلق لري. کرینا وای هغه د نرگس او مینا کوماری د کار نه ډیره متاثره ده. کرینا کپور وای دا خور یې تر ډیر وخته د پلار نه لري پاتې شوی، خو پلار رندیر کپور یې د ژوند یوه مهمه برخه ده. هغه د فلمونو سره سره د یو شمېر خیریه ادارو سره هم کار کوي چې پکې ون گول د ماشومانو د تعلیم، داسې د یونیسکو او فیفا سره هم کار کړي. په 2012 کال کې د هغې هیروین فلم مخې ته راغو چې پکې کرینا د فلمونو د یوې هیروین رول لوبولې دی چې څنګه په فلمي نړۍ کې ښځې هنرمندانې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وي. هغه وایي په دغه فلم کې 80% حقیقت ښودل شوی دی. د هیروین فلم د راتګ وروسته په حقیقي ژوند کې د هغې واده د هندي فلمونو د هنرمند سیف علی خان سره وشو. د دواړو یو بل د ډیر وخت نه خوښ وو. کرینا کپور په خپلو یو شمېر فلمونو کې د ښه کار له وجې ایوارډونه ترلاسه کړي دي. هغه په هند، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ډېر مینوال لري. دا وعد دی اونه تان دی اهل خبرونه زفر خندا وزیر در نه اجازت غواړم ته خوده پامان. شال او شملہ
حمزه صاحب لکوی چې جګه می شملہ وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې رخه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مې زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي
کلچر څنګه بدلیږي
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي
دا هر څه په شال او شمله پروګرام کې اورېدل شي د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دوه بجې